کمزوري سوي او وېښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم. لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم یې چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره راستنیږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
مایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. پوچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
ویم خدای چې دا ماشومان مې کور ولري، توان ولري چې دوی چا ته لاسوک نکړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایرانه د راستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبر نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گشتمه خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي و. چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله یې رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابله ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته. نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم، هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی، او له بلې خوا لږ تر لږه د دلمنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري، او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې له دې په زلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی، چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
ټاکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي، ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوی یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري، او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیمو غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم واستوله. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگتن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
پس از موږ غلاسته رادیو نوري د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستانه شوی او منظم واکسینونه یې نه دي کړی، په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ملک زابد چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی، وایي د دوی لمیش ځای د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان له راستنېدو راهیسې تر اوسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دوشنبه د سلواغي عدل وویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ به پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او ښه به و. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته د واکسین جیم معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي، لري دي. موږ ماشومان مریضان دي، کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دی، څوک خارښت دی، څوک تشه، څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره د دې چې تر روغتیایي مرکزې د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره لدی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري. و نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي، په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغ یا دلوي په شپږشتمه خبر کړی، ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان، پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوی. د دبليو ایچ او په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو او د رسنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانېدلي چې هغوی د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور له مخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغوی ته کارت ورکول نه یوازې هغوی د ژوند ګواښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنیو ته هم د روغتیایي خدمتونو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي، د ټولنې د فعالې ونډې او د روغتیایي خدمتونو د دوامدار ملاتړ له لارې موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو له لارې د پولیو وایرس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 2.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری، نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دی او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ دبليو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوې دي.
ولسواکي دوه ادارې په افغانستان کې یا لوچر کد بللار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نور استونز شته شو دوی
بشری حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملما یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لمړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستې او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم احترام تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره ووایم چې خپل نوم مې د کوشنواري حضرت عثمان نوري را باندې پلار خو مې د خدای وبخي وفات شوی دی او مور مې ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی و په مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلي او هغه هلته مې زده کړې کړي شپیل مې د هغې ځنه اخیستې و. البته د مهاجر بازار نه یو مکتب و د ګل آغا په نوم په هغې کې مونږ پرایمري سکول هملته انتخاب کړی و. بیا خو 2006 کال کې د مهاجرت شپې چون پای ته رسیدې او موږ باید افغانستان ته راغلی وی او دلته مو هغه خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی وی چې په هماغې تطابق باندې همدلته د ننګرهار شینوارو لوی ولسوالي چې د غنیخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهي په قریه کې همدلته واوسېدو ژوند مو انتخاب کړ. همدلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسېد دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علی لیسې په نوم یو لیسا واغې کې شامل شوم او قرار قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو ښوونځي کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو له لیسې دوهم نمره فارغ شوم. اور سره پسند کې مو دیني زده کړې کولې او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حده پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې.
د مهاجرت وخت کې به تاسو له عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللې څنګه احساس مو کوو کومه خاصه خاطره کې در په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه څروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ماته بده و چې یو خو ځغې وخت کې کوچنی وم یعنی زما باور باندې زه به د سیده دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې هلته زه تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او بیا هلته کوم هغه د های لیول کوم سټانډرډ چې موږ ورته ایجوکیشن ولته ویلی شو هغه دې زیاد سره ډېر فرق درلوده. دلته چې زه راتلم یو خاطر خدا و چې هلته زما نیا و نیکه دې خدای وبخي عمل ته خښ شوي د هغوی سره چې زه کله زما والد صاحب دې خدای وبخي هغه زه ځان سره بوتلم او چې زه دا فاینل مخه ده زمونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کوو هغه شین چې تکمیلی دل زه ډېر زیات خفه شوم ځکه زما پلار دې خدای وبخي هغه یو ډول په سترګو کې موخ کې وکتل چې دا ما لپاره خوشینونکی و چې دومره وخت هم راغی چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان د یوې ژبې خوندان چې کوزم پښتانه دي برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دي هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوښتو موږ په یو کرغړه نه کډ خره وښتلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سهار لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشتین پاسانی بندشلون زکل تا پاسپورت زرد و پاسپورت یا بین المللی اجازت تا زرد درلو دول امکانات تا زرد درلو دول چی دا یو دول لوی پروسیجر امده جو دا یو بعد خاطر وز ما پا نظر مات دویمه بعد خاطر چې مات دا وه هلته ما یک شمې ورځ به موږ والیبال کولو زما ته را یاد شي فوټبال مو هم کله کله ورسره کولو چې هغه شین دلته په افغانستان کې متاسفانه نه و ځکه دلته دا د ښوونځیو کوم نصاب چې و دې وغې د ځمکې اسمان فرق درلودل دې جغرافیه دې روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما لپاره یو بده خاطره وه چې زه هغې ځای نه رالم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزوری و او ښې خاطرې مو هغې ځای نه دا درلودلې چې البته هغې وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جزب بازار ته لاړلم نو هغه خانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مېده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسولو کوړته به راوړو ډېر ارزانی موجوده وه او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږ اوسم کله کله دا قیسی اورو چې خلکو به ویل چې دې بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نور هر څه پیدا کیږي نو ښه بازار و په زمن کې یو مهمه خبره دا وه پکې چې خلک پکې خوشحاله و آرام و ژوند زندگی پکې و بل زموږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی اوبه چې را تېرې شوي دي همدلته په جلال آباد کې دا ویلي لسمه ویله درویشتمه ویله څه درویشتمه داسې تر تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه داسې چې زه کله وګورم ماته هماغه د پاکستان مهاجرت شپې را په یاد شي.
تاسې بیا دلته لیسه ختمه کړه او لوړو زده کړو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل؟
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج ان لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري هغه تقریبا تر نهه سیمستره پورې موږ تعقیب کړل او بالاخره په 2019 کال کې دا غیر زموږ ګریجویشن وشو.
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړي وو. البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لا شم هله چې زه احساس درې سلو دقیقو کې دغه موضوع راپتا وکړل شم زه چې کله د رسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه ځکه ما به مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره اسانتي او سهولت ما افغان ځوانانو ته نه ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما پوهاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه ویبپاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي څنګه وکولی شي ځان ته مخکې نه مخکې برخه وټاکي. خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما په تناسب سره البته زه چې له 12 فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټری اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم. دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي موږ لوستلی یا د شپې د خوانه کوم پوهنځی شپونځی چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم. بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکمای له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په سره چې کتاب هغه سات فیسر ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنه وکړي ان سی عبد خدای ژوندې لري غیر اثر اړې کوي او لا اجمل ان سی زکه دته مې ولیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه او په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه ان سی خو خکړی وو اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت په یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او ماغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت په ریزمو د کتابونو چاپيږي او نور قصې او ادبي حادثه وسله غوړي.
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالبه خاطرې ډیره راګرځي. یو جالبه خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لند وي نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې الته شاید د ماسپښین منزور سره وشي قضا شوی نو وسی دا سټی می خو ژمی کی بیا درې بجې هغه د مازیګر د مانځه وخت وي وخت داخلي د جمعه امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وي منګه د صنف نه یو استاد اکریډیټ ډیر وغزیده یو لز دقیقې واوختلې چې هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علومي علومي دیني استاد راغله و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وې زی تاسو لاړ شي جمع وکې سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس ان کلم ملګری سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا موږ تاسو په وخت نه کوو دغه میس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندال زخی مخ تاسو ولې موږ نه کوو غل زخی وقفه دې دغه ویلې و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته
bale تاسو مخ اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل آثار مو چاپ شول ک په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو وشبړل دي په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو په ځی بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پزدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغې غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی یوه د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وی او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکلې شي په نامه او چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تخفیف لاندې مخصوصا ازادي کې موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدا پر شیز موږ دی چې یو کتاب د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي یعنی زرو ټوکه چاپیږي د زرو ټوکه چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي هغه نو څه فارغي ګو بیا خو خو ته وزګاری ګو لاس او مخه به مرته خوشی کیږي او په ځمن کې دی والتیم د سړی دی ځکه انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالتي هم ډېر چې بیت کارو کې نو چون یو پانو سره هم ډېر کار هغه وخت پیدا کېدل او یو اندازه حق زحمن نه چې توقع لري حق زحمن مرته ملاویدل خو ما یو کار دا کول سره ونس محترم سي زما د کتابونو د افدا چې نن تر ودی شته ډېر شو رسیدل دی اغه تر شایو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا 2 کال لرسنی ولیر یم بیهیند د سینز ما غو انګلیسي په اصطلاح باندې سکرین د پردي تر شاو ما نو په دې 2 کال کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ماته روسه پر خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر سیږي اغه عامل دا چې د ډیرو پانو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کم ستراتیژي دوی چې واغې ما سره مو خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو موږ نه غواړئ کوم کنټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې به تم انحصار نه کی دا د لیکوال حق دی کغه کتاب چاپي کغه میگزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي نو موږ و چې موږ کولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوی دي او ما فکر کوم چې زما ګری دیار لسوار چاپ شوی دي نو تقریبا سروان سے محترم څوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد او اته ډیر شو تر سیږي چې دا نوري نه چاپ دي
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دي کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه بار باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو به مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 او لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړه ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم
لکه مو شبم کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا او زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لسانس کې مصروف وم او انګلیسي ونه په ما به هغه اساس باندې دا موږ د پاراسانم او مسلکی مو او حق مو کېد چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوختي است
ما مخکې ملکه سي یادونه وکړه د 2 کال ځل سکرین او پردې شاته او ما وختنه مده و چې زه به د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمیر شخصي دارو سره البته پغې کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رائټر په توګه ل 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شو انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او دغه به کیفیت زده کړي.
تاسو چې له چا سره کار کوئ؟ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي؟ د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویلی شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغې ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې دپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستورو د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل دپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم یې بل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې. نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی، این آر سی او هم چلان یونیسف او دغه شان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاونډ هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوی څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایتو ولسوالیو کې تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه، بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زبر ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم. بل ما په معرف کې ډېر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې، او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه دا قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړه دا د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سر شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکړي تلاش وکړي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما مریکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پر زده کولو شپه کې بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او داسې نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي، او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشیپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې شارټلیس هم شوله، مخ بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشیپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول که چیرته راجمع کو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړی دی؟ نه دی کړی. د کوم سفر په اړه کرات وایس؟ کومه خاطره کله سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت کې غوځما یادونه کوم د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ ګاونډي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې دا سی سی آر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پسی یا خو دې خوا شولې او هغه بورس هم د منځه ولاړ، ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختمې شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وکړه کوم یو ته مونتر سلیک شوی مو. نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللی راغلی و، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللی و. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا و چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورن لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن بخشې، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوې سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه، کوم ولایت؟
بله بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړ چې ما په کومو برخو کتابونه کړي دي، هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینې ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولی، هغه کتاب بشپړ دی. په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه هم پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخه البته ما کرکټ ډیر کولو، ځکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلي کې او د کلي په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپله مې کرکټ کولو، او زه فکر کوم چې ځاله وندرو مزکه هم به بالینګ کوو، او هم به البته بیټینګ کولو. یو توپ هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدی، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور دار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړې چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې. ځکه دغه ژوند دې لپاره نه دی راغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور، یو تره، یو کاکا، یو ماما ډز ویولو، او خدای مکاغه بیا آینده ژوند هم تریخ شي، او د بدی او تربګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسئ.
د اسرې میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واورېده.
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، چلو نا جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا، هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.